आज व्यू 360 में स्वात में एक और अमन जलसा, क्या खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के मुनज्जम होने के साए मंडला रहे हैं, और कबायली जिला कुर्रम में अमन आने के बाद सियाहत के फरोग के लिए जिरगे के फैसले।
उधर हम देखेगा कि कितना टूरिस्ट आते हैं, खूबसूरत के लिए आते हैं, जिधर दरख्त है, पानी है, चश्मे है, उधर तो लोग आते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। तालिबान के अफगानिस्तान में बरसरे इकतदार आने के बाद पाकिस्तान में टीटीपी के हमलों में इजाफा हुआ है, खसूसन खैबर पख्तूनख्वा में इन हमलों में तेजी देखी गई है। मौजूदा साल में अब तक दो दर्जन से ज्यादा दहशतगर्द हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेज और आम शहरियों समेत सैकड़ों अफराद जख्मी हुए हैं और हलाक हुए हैं। इस साल सबसे मोहलिक हमला पेशावर की पुलिस लाइन मस्जिद में हुआ, जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में आम शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज्जम एहतजाज कर रहे हैं और आज जिला स्वात के कांजू चौक में इस सिलसिले में एक बड़ा मुजाहरा हुआ है, जिसमें मकामी अफराद के अलावा सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी शिरकत की और वहां सभी लोगों का हुकूमत से एक ही मुतालबा है कि स्वात में दहशतगर्दी को खत्म करके अमन कायम किया जाए। तालिबान के अफगानिस्तान पर बरसरे इकतदार आने के बाद पाकिस्तान की टीटीपी के हमलों में जो इजाफा हुआ पाकिस्तान में, उस पर हम बात करेंगे आज के इस पूरे प्रोग्राम में। लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं स्वात के कांजू चौक में जो लोग इकट्ठे हुए हैं उनसे कुछ बातचीत की है वहां वॉइस ऑफ अमेरिका डीवा सर्विस के रिपोर्टर फयाज जफर ने।
जी मेरा नाम मोहम्मद अशफाक है और मैं अलीग्रामा से ताल्लुक रखता हूँ। जी सर, हम जो है ना वो अमन मुजाहरे के लिए आइए, यहाँ जो है ना वो टेररिज्म जो हम ख़त्म करना चाहते हैं, या जो जो हादसाती तौर पर भी होते हैं वो धमाके वो बम वो भी ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ बहुत से लोग आए हैं जिसमें छोटे बच्चे भी हैं, वो वालिदैन जो है ना वो अपने साथ ले आए।
जी मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, कांजू से मेरा बिलोंग, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। जी हमारा तो मेन मकसद यहाँ पर ये है, हम किसी भी पार्टी किसी भी तंजीम किसी के साथ भी ताल्लुक नहीं है, हम स्वात के अमन के खातिर यहाँ पर जमा हुए हैं, हम स्वात के एक आम शहरी है। लेकिन जिस तरह पहले हमारे स्वात के अमन को बर्बाद किया था, इस तरह की सियाहत को बर्बाद किया था, तो इसके लिए हम लोगों से जो भी आला हुक्म है जो भी इस गेम में शरीक है, हम उनको दोनों हाथ से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे स्वात को मजीद तबाह मत करें। लेकिन अल्लाह का किया हुआ पता नहीं क्या हो गया, हमारे स्वात को नजर लग गई है और हमारे स्वात में बदामनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कभी हमारे पुलिस स्टेशन तबाह हो रहे हैं, कभी हमारे थानों में जो है और ब्लास्टिंग हो रही है।
और अब चलते हैं स्वात में ही, फयाज जफर वॉइस ऑफ अमेरिका की डीवा सर्विस के रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हैं। फयाज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ये बताइए कि क्या मनाजिर हैं इस जलसे में, अभी ये जलसा जारी है और अभी से अब से कुछ देर पहले जब हमारी आपसे बात हुई तो आपने बताया कि लोग अभी यहां मौजूद हैं। पहले तो ये बताइए कि ये जलसा कितना बड़ा है, कितने लोग यहां पर आए हैं और क्या ये सब मकामी लोग हैं या दीगर इलाकों से भी लोग यहां आए हुए हैं? फयाज की आवाज़ नहीं आ रही, हम फयाज से दोबारा रابطہ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि एक तवील अरसे से स्वात के लोग वहाँ मौजूद दहशत गरोहों की कार्रवाइयों से मुतासर हैं और उनके खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। अब जब दोबारा वहाँ दहशत गर्दी के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं तो ऐसे में मकामी लोग परेशान हैं कि मुस्तकबिल में उनकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामूलात और कारोबारों पर इन हमलों का, इस दहशतगर्दी का क्या असर पड़ेगा। और इसी सिलसिले में आपको हम कुछ शॉट्स दिखाते हैं स्वात में कुछ ताजरों के, जिनके कारोबार गुज़श्ता एक दिहाई से ज़्यादा अरसे से मुतासर हुए हैं।
तकरीबन 8 महीने पहले तक जो भी हमारे साथ बुकिंग करता था वो पहले उसके बारे में पूछता था कि मैं तो आना चाहता हूँ, मैं रूम बुक करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे घूमना फिरना चाहता हूँ, वहाँ के हालात कैसे हैं। तो इतना तो ये सेंसिटिव एक चीज़ है, जो 10 साल पहले हुआ था उसका इम्पैक्ट हम 10 साल में क्लियर नहीं कर पाए थे और इसके बाद अभी तकरीबन 7-8 महीने पहले इसने दोबारा सर उठाया था। तो जब हम उसका इम्पैक्ट مطلب 10 سال پہلے والا ختم نہیں کر پائے تھے، اب دوبارہ یہ سر اٹھا لیا تھا اس نے۔
ٹوریزم بالکل یعنی کہ سوات میں بہت زیادہ کم ہو گئے، کیونکہ پچھلے سال کی اگر میں بات کروں تو پچھلے سال یعنی کہ بہت زیادہ کسٹمر آ رہے تھے پنجاب سے، کیفی کے سے، ہر جگہ سے ہمارے پاس کسٹمر آ رہے تھے۔ اس سال یہ کہ کچھ تو یعنی کہ حالات کی وجہ سے، کچھ سیلاب کی وجہ سے کم ہو گئے، اب یہ ملک کے حالات کی وجہ سے بھی ہمارے پاس یعنی کہ بالکل 0% کے برابر ہے۔
فیاض سے ہمارا رابطہ دوبارہ ہو گیا ہے۔ فیاض چونکہ جلسے میں ہیں اور وہاں کچھ کنیکشنز کے، کنیکٹیویٹی کے مسائل ہیں، فیاض کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ فیاض کی آواز مجھے نہیں آ رہی، آئی تھنک کنیکشن کا ایشو ہے جس کی وجہ سے فیاض کی آواز ہمیں نہیں آ رہی اور کنیکشن بار بار ڈراپ ہو رہا ہے۔ لیکن اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں، اور جو اوور آل کے پی کے میں اور سوات میں دہشت گردی ہوتی رہی ہے گزشتہ ایک دہائی سے زیادہ عرصے میں، اس پر اور اوور آل جو سچویشن ہے سیکیورٹی کی سوات کے لوگوں کی، اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وائس آف امریکہ کے اویس توحید۔ اویس، تھینک یو فار بینگ ود اس۔ پہلے تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ اتنی بڑی تعداد میں باہر آ رہے ہیں جیسے آج کے جلسے میں نظر آ رہا ہے، یہ کیا میسج ہے اور یہ کن سیکشنز، کن فیکٹرز کے لیے یہ میسج ہے؟
عاطف، بہت ہی بڑی تعداد میں ہزاروں افراد کا اکٹھا ہونا اور وہ بھی دہشت گردی کے خلاف اکٹھا ہونا، یہ ہم نے ماضی میں نہیں دیکھا۔ یہ ابھی ماضی قریب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ اپر دیر، لوئر دیر، آج سوات میں دیکھیے جو اب تک اطلاعات آ رہی ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں۔ اور یہ جو عاطف کانجو چوک ہے، اس کے آس پاس کا علاقہ بڑا سمبولک اس کی امپورٹنس ہے، سوات کی سمبولک امپورٹنس ہے، کیونکہ دہشت گردی جو طالبان کا راج، سو کالڈ راج شروع ہوا تھا، وہ منظم طریقے سے اسی علاقے میں ہوا تھا، بالکل جو جڑا ہوا ہے ہمارے سٹرڈ ایریا سے، پشاور سے اور دوسرے علاقوں سے۔ یہاں پر قبل کا ایک راستہ ہے جس جگہ پہ آج مظاہرہ ہو رہا ہے، ایک مٹا ہے، یہیں سے دہشت گردی شدت پسندی شروع ہوئی تھی۔ 2.5 کلومیٹر پہ ڈیری امام کا مدرسہ ہے جو بلڈوز کر دیا تھا سیکورٹی فورسز نے جب آپریشن کے بعد۔ اس مدرسے پہ ملا فضل اللہ جو ٹی ٹی پی کا سربراہ تھا، سوات کی ٹی ٹی پی کا سربراہ تھا، وہ یہاں سے آپریٹ کرتا تھا، طرح طرح کے کمانڈرز تھے، میرے اتنے دورے ہوئے ہیں یہاں پہ، وہ دہشت تھی جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو آج جو ہزاروں کا مجمع ہے، جس کے اندر پشتون تحفظ موومنٹ بھی ہے، جس کے اندر اور ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، نیشنلسٹ پارٹیز، اے این پی کے لوگ ہیں، تو یہ بیسکلی تو یہاں کے نوجوانوں کا مجمع ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں پشتو کے اندر اوسلی پاسون، یعنی کہ عوام کی مزاحمت۔ تو یہ جو مزاحمت ہے طالبان کی، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ اسی سوات کے اندر ہم نے بہادر ملالہ یوسف زئی پہ حملہ دیکھا تھا، اسی پہ ہم نے وہ خونی چوک دیکھا تھا جو مینگورا، جو کانجو چوک سے ایک راستہ مینگورا بھی جاتا ہے، وہاں پر کس طرح انہوں نے قتل کیے تھے، سر لٹکائے تھے۔ تو وہ بربریت کے جو مناظر ہیں، وہ سوات کے عوام کے ذہنوں میں ہیں، نسلوں میں ہیں، اور یہاں سے ایک بڑی تعداد میں نقل مکانی ہوئی تھی لاکھوں افراد کی۔ تو وہ 2009 کے اندر جو نقل مکانی ہوئی تھی، وہ اس کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا مظاہرہ نہ صرف علامتی ہے بلکہ مزاحمتی ہے، دہشت گردی کے خلاف ہے، اور بہت سارے جو ہمیں اطلاعات ہیں وہ سفید جھنڈے لیے ہوئے ہیں، سفید ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں، جو سفید رنگ ہے وہ امن کی نشانی ہے۔
جی، اور جیسے آپ نے کہا ہے کہ نوجوان باہر نکلتے نظر آ رہے ہیں، اور سوسائٹی کے سبھی فیکٹر سے ہر عمر کا آدمی وہاں پر موجود ہے، سبھی سیکشنز کا۔ ایک چیز جو کہ ان مظاہروں میں ہمیں آوازیں بہت سننے کو ملتی ہیں، وہ آوازیں ہیں جو کہ ایک ہسٹورکلی پشتونز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لینڈ کو، ان کے لوگوں کو فورن جنگوں کے لیے، ان کے انٹرسٹس کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور وہ اب یہ باواز بلند کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی سے لے کے اب تک وہاں ایک اس قسم کا بھی سیناریو رہا ہے کہ وہاں ایسی تحریکیں اٹھتی رہی ہیں وہاں سے, جیسے صوفی محمد کی تحریک تھی یا ملا فضل اللہ تھے, پہلے ان کو مقامی آبادی کی سپورٹ حاصل تھی جس کے تحت انہوں نے ایک ریڈیو شروع کیا, چندے اکٹھے کیے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ بھی وہاں بدل رہا ہے کہ نہیں, یہ جو تنظیمیں یا گروہ آ کے اسلام کے نام پر پہلے تو اپنی کاروائیاں شروع کرتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ مل گئے, تو یہ جو جلسے ہو رہے ہیں, یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں, کیا یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ اب اس قسم کی انتہا پسندی یا انتہا پسندی کی سوچ رکھنے والی تنظیموں کی بھی جگہ نہیں ہے اس لینڈ پہ؟
اب بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں. دیکھیے جو اس پوری پشتون بیلٹ کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر یا نارتھ ویسٹ یا شمال مغرب کی جو پوری پٹی ہے, قبائلی علاقے جو ماضی کے تھے جو اب خیبر پختونخوا کے ساتھ جن کا انضمام ہو گیا ہے, خود خیبر پختونخوا کے اندر یہ ایک خوریزی کی ایک تاریخ اس میں ہے پچھلے چار دہائیوں کی. تو ہم اس ماضی پہ تو نظر نہیں ڈالیں گے, لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک ڈیپ روٹیڈ ہے, اور وہ قوم پرست جو جماعتیں ہیں اس میں بھی ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں اس میں بھی ہیں, کہ یہ جو ماضی کے اندر چار دہائیوں کے اندر جو ان کے لوگوں میں سے جو لوگ تھے یا جو ان پہ مسلط کی گئی یہ انتہا پسندی یا شدت پسندی بقول ان کے, ان سے پورے علاقے کی جو تہذیب ہے, جو ان کی ٹریڈیشنز ہیں, ان کو بہت نقصان پہنچے. یعنی کہ جرگے کے اندر دھماکے, خودکش ہونا, مساجد میں دھماکے ہونا, ملک جو ایک ٹریڈیشنلی ایک انفلوئنشل سمبل ہوتا تھا اس کا ختم ہو جانا, اور اس کے سامنے ایک شدت پسند مذہبی رہنما کا کھڑا ہو جانا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو تہذیب ہے اور ہمارے جو تمدن ہے اور ہمارا جو کلچر ہے اس کو تباہ کر رہا ہے. تو ایک تو وہ بات ہے, اور دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ عاطف کہ اب یہ عکاسی کر رہا ہے کہ جی یہاں پہ طالبان کی جگہ نہیں ہے, یہاں پہ شدت پسندی اور عسکریت پسندی کی جگہ نہیں ہے, اور دوسرا اس کے خلاف ہم مزاحمت کریں گے. میرے اتنے یہاں پہ ان علاقوں میں دورے ہوئے ہیں, شمالی وزیرستان کے اندر بھی یہی تھا معاملہ, جنوبی وزیرستان میں تھا, باجوڑ کے اندر تھا, محمد ایجنسی کے اندر تھا, جہاں پہ لٹرلی طالبان کا راج تھا, کہ اب جو طالبان کی جو واپسی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ان عناصر کی واپسی کیوں ہوئی, تو ایک بڑا کوئسچن مارک ہے کہ بھائی. تو اس کے اندر پھر ظاہری بات ہے کہ بات ہوگی پاکستان کی حکومت کی, پاکستان کے اداروں کی, اسٹیبلشمنٹ کی, کہ آپ کہ کیا یہ جو آپ کی جو ڈسیشن تھا کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ افغان طالبان جب کابل پہ قبضہ کریں گے اس کے بعد آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ پاکستان دشمن عناصر جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ افغانستان کی سرزمین سے بقول ان کے کہ آپ پر حملے کریں ان پہ قابو پا لیں گے, تو وہ مسئلہ بھی نہیں ہو گیا, کیونکہ ہمیں ماضی میں یہ پتہ ہے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان اور القاعدہ ان کا ایک گٹھ جوڑ تھا نظریاتی بنیاد پہ بھی, اور جب امریکی تحالف افواج کا جب آپریشن تھا پورے اس علاقے کے اندر دہشت گردی کی مہم میں, اس کے اندر بھی ایک گٹھ جوڑ تھا, تو اس گٹھ جوڑ کو اتنے آرام سے تو نہیں توڑا جا سکتا. افغان طالبان نے بڑا ہی کردار ادا کیا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پاکستانی طالبان کو نکالیں گے وہاں سے یا ان کے خلاف آپریشن کریں گے تو کہیں وہ داعش میں نہ چلے جائیں, اور وہ اپنے ماضی کے ساتھیوں کے خلاف اتنا بڑا اقدام کیوں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ اس سوچ کو جنم دے رہا ہے کہ مستقبل کے اندر ان علاقوں کے اندر آپ ایک بہت بڑا آپریشن نہیں کر سکتے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ فار ایگزامپل کہ اس پورے معاملے کا اثر کیا ہوگا مستقبل پہ, تو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ دو طرفہ ہوگا. طالبان کو جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے, طالبان کو یہاں پہ اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع نہیں ملے گا, جو ماضی میں جیسے ان کو سپورٹ تھی, ایک طبقے سے سپورٹ تھی جس کا خمیازہ ایک مقامی آبادی نے بھگتا, اب ان کو یہاں پر ڈیرہ بسانے میں مشکلات ہوں گی.
مذہب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مشکلات ہوں گی اب, اور نظر آ رہا ہے کہ مقامی لوگ اب ان تمام چیزوں کے خلاف ہیں کیونکہ وہ دہشت گردی سے بھی تنگ آ چکے ہیں, وہ ان طویل آپریشن سے بھی تنگ آ چکے ہیں, وہ ایک سیکیورٹی سچویشن سے بھی تنگ آ چکے ہیں کیونکہ ان کی زندگیوں پر اس کا براہ راست اثر پڑ رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں اگر جس طرح سے ہم نے آج بھی دیکھا اور اس سے پہلے بھی چند بڑے مظاہرے ہوئے ہیں, کیا یہ میسج سٹیٹ کو اور اس کے اداروں تک پہنچ رہا ہے, اور اگر پہنچ رہا ہے تو سٹیٹ اور اس کے ادارے کس قدر سنجیدہ ہیں اپنے ان اقدامات کے لیے جو ان کو اٹھانے ہیں؟
بالکل عاطف, بالکل پیغام پہنچ رہا ہے. یہ جو 10,000 لوگ اپردیر ڈور دور دیر بجوڑ اور یہ سوات کے آج جو اجتماع ہے اداروں کا, وہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف مزاحمت کریں گے, اور ساتھ میں اس کی جو ایک امپلیکیشن ہوگی جس کی آپ بات کریں وہ بھی ہے کہ منظم آپریشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ یہ لوگ میرے تجربے کے مطابق وہ یہ لوگ نقل مکانی اب نہیں کرنا چاہتے, اس کرب سے نہیں گزرنا چاہتے, اس اعصابی تناؤ کا شکار نہیں ہونا چاہتے, دربدر نہیں ہونا چاہتے. میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جو میں نے ایک بزرگ سے میں ملا تھا کئی برس پہلے, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے وادی کو اجڑتے ہوئے دیکھا, میں نے ہر ظلم ہوتے ہوئے دیکھا, میں نے اپنے دوست کے بچے کو اپنے اس کے جو جنازہ تھا اپنے کاندھے پہ اس کا لاشا رکھا, وہ سب میں نے برداشت کیا, لیکن جو کرب اور جو اعصابی تناؤ مجھے نقل مکانی میں ہمیں کرنا پڑا لاکھوں افراد کو سوال کے, وہ سب سے بڑا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے واپس آ کر, اور بڑا انفلوئنشل وہ بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ہم نے اپنی پرکھوں کی قبروں پہ جا کے یہ عہد کیا کہ اگر اب طالبان آئیں گے تو ہم مزاحمت کریں گے, اور نہ ہم نقل مکانی کریں گے, اپنے وادی کو نہیں چھوڑیں گے.
میں سمجھتا ہوں لینڈ نہیں چھوڑیں گے. اویس, مجھے ریپ اپ کرنا ہے, اس سے پہلے سوات میں تمام تر مظالم تمام تر مسائل کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت ہی اسٹرانگ جو ہمیں وہاں چیز نظر آتی ہے وہ ہے ریزسٹنس, جس کی علم بردار ملالہ یوسف زئی ہیں. ملالہ اور باقی جو ریزسٹنس ہم دیکھی ہم نے سوات میں, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس نے وہاں کے لوگوں کو کیا ہمت دی ہے؟
بہت زیادہ, یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ ملالہ یوسف زئی کا طالبان کے خلاف مزاحمت دینا, ایک اسکول کی بچی جو ہے وہ ڈائری لکھ رہی ہے, اور اس کے بعد کس طریقے سے اسکول وین میں اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے, اور اس کے بعد اس نے پوری دنیا کے اندر, ایک ہوتا ہے نا کہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی تاریخ کو بدل دیتے ہیں, تو ملالہ یوسف زئی کی جو مثال ہے اس نے بھی سوات کی تاریخ کو نہیں بلکہ یہ جو دہشت گردی کی لہر تھی اس کے خلاف مزاحمت کی تاریخ کی جو ایک ہوتی ہے نا لیئر, اس پہ چڑھا دی ہے, اور وہ میرے خیال میں دم توڑتی نظر آتی, چاہے کوئی اس پہ تنقید کرے اس کی تعریف کرے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم ہزاروں لوگوں کی مزاحمت دیکھ رہے ہیں ان علاقوں کے اندر, اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عکاسی وہ بھی کر رہا ہے ان افراد کی بشمول ملالہ یوسف زئی کے جنہوں نے طالبان کے ظالمانہ دور میں ان کے خلاف مزاحمت پیش کی تھی.
اویس, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا,
بہت شکریہ.
خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں.
میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو
جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں.
مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا.
لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں.
اکثر جو یہاں بچے ہیں وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے.
آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے.
ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے.
میں ہوں نیلوفر مغل,
سمن خان,
سعدیہ زبران جھا,
عمر فاروق,
چدرا ڈار,
گیتی آرانی,
مرتضیٰ زہری.
ہم ہیں وائس آف امریکہ.
خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع خرم میں دو روز قبل فائرنگ کے مختلف واقعات میں 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں بیشتر کا تعلق شیعہ کمیونٹی سے تھا۔ اس تازے واقعے کے بعد مرکزی شہر پاڑا چنار اور دوسرے علاقوں میں کشیدگی کے باعث سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ قبائلی ضلع خرم میں ایک طویل عرصے تک فرقہ واریت، پرتشدد واقعات اور دہشت گردی ہوتی رہی ہے، لیکن اس تازہ واقعے سے پہلے جب وہاں حالات کچھ بہتر تھے تو علاقے میں ناخواندگی اور غربت کے باوجود وہاں کے مقامی لوگوں نے اپنے علاقے کے قدرتی حسن سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچا، اور اس بارے میں وہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ وہ اپنے علاقے کا امیج بدلنا چاہتے ہیں۔ ہمارے نمائندے عمر فاروق نے اس فرقہ وارانہ دہشت گردی سے کچھ عرصہ پہلے اس بارے میں ایک جرگے کی کاروائی دیکھی تھی، اسی کا احوال دیکھیے اس رپورٹ میں۔
سڑک کے درمیان دائرہ بنا کر بیٹھے یہ مرد حضرات علاقے کے ایک اہم مسئلے پر جرگہ کر رہے ہیں۔ روایتی طور پر قبائلی معاشرے میں تمام اہم مسائل جرگے کے ذریعے ہی حل کیے جاتے ہیں۔ 4 سال پہلے کرم کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد آج بھی یہاں کے بہت سے مسائل کے فیصلے نہ صرف جرگے میں ہوتے ہیں بلکہ رہائشی ان فیصلوں کو مانتے بھی ہیں۔ آج یہ قبائلی رہنما پہاڑوں پر درختوں کی کٹائی کے مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے جمع ہے۔
یہ پورے لوگ ادھر بیٹھا ہے، یہ مسئلہ پہاڑی کا ہے، جو لوگ درخت کٹا رہا ہے، یہ خود ہماری جو مسائل ہے قومی، جو قبائل کا مسئلہ ہے، یہ ہم لوگ خود کر رہے ہیں، رواج ہے ان پر۔ یہ لوگ بیٹھا ہے کہ کسی نے درخت کٹا ہے، اس نے خود یہ رواج کے اندر ہے، یہ ایک جرمانہ رکھا ہے۔
جرگے میں فیصلہ ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص درخت کاٹ کر پہاڑوں کے قدرتی حسن کو نقصان پہنچائے گا تو اس پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ جرگے کے کامیاب فیصلے کے بعد قبائلی مرد روایتی رقص کے ذریعے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ مقامی رہائشی ساجد الرحمن کہتے ہیں کہ علاقے کے قدرتی حسن کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ مستقبل میں اسی وجہ سے سیاحت کو فروغ مل سکتا ہے۔
آپ لوگ خود گیا ہے، عمر یا اسلام آباد گیا تھا، ہم لوگ بھی زیادہ گیا ہے، ٹور پہ ہم لوگ جا رہے ہیں، ادھر ہم دیکھے گا کہ کتنا ٹورزر آتے ہیں، خوبصورت کے لیے آتا ہے، جدھر درخت ہے، پانی ہے، چشمے ہے، ادھر تو لوگ آتا ہے۔ یہ ہم لوگ اس کے لیے نہیں کاٹے کہ ہمارے علاقہ سر سب خشک ہے اور اچھی لگتا ہے، تو یہ کٹ ہو جائے گا تو پھر کیا آتا ہے؟ جانور نہیں آتا ہے تو انسان کیا کر رہے؟
مقامی آبادی کی خواہش ہے کہ علاقے میں سیاحت کے فروغ کے لیے مناسب سہولتیں اور انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے۔
یہاں پہاڑ بہت خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، مگر راستے ٹھیک نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ہمارے لیے سڑک ٹھیک کرے، راستے بنائے تو حالات بہتر ہوں گے۔
روڈ رتبوخی لیار رتبوخی دیواجے حوالے سرمو دا غختل غاڑ۔
پشاور سے آنے والے ایک سیاح جواد یوسفزئی کا کہنا ہے کہ یہاں سرسبز پہاڑ، خوبصورت آبشارے اور قدرتی حسن ہے، اور علاقے میں امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہو رہی ہے۔
اچھا، سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے یہ ایک کنفلکٹ زون رہ چکا ہے، یہ جگہ جو ہے شیعہ سنی فسادات جو ہے وہ یہاں پہ ہوتے ہیں۔ طالبانائزیشن یہاں پہ اتنی نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ جو ہے سیکٹ وار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اب جو ہے کیونکہ یہ لوگوں میں اویئرنیس آ چکی ہے تو یہ سیکٹ جو ہے کنفلکٹ بھی بہت کم ہو چکے ہیں۔
ساجد الرحمن کہتے ہیں کہ سیاحت ہی ان علاقوں میں غربت کم کر سکتی ہے۔
پہلا فائدہ ہمارا ذہن میں تو یہی ہے کہ ٹوریزم ادھر آتے ہیں، ہمارے لوگوں کا کاروبار تو چل رہا ہے، کیونکہ ادھر ایک ہوٹل کھولے گا یا ایک میڈیکل روڈ پر کھولے گا یا ایک شاپنگ مال کو لے گا تو ٹوریزم آتا ہے، ادھر سے خرید نہ کرے یا ہوٹل میں آ کے کھانا کھائے گا، چائے پیے گا، یہ تو ہمارا فائدہ ہے۔
خیبر پختونخوا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ قبائلی اضلاع کے انضمام کے بعد یہاں سیاحت کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے۔ ادھر علاقے کے لوگوں کے مطابق سیاحوں کی توجہ اور دلچسپی اس علاقے کی طرف مبذول کرانا تب تک ممکن نہ ہوگا جب تک کرم ضلع کے بارے میں عمومی تاثر کو بہتر نہیں کیا جاتا۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، قبائلی ضلع کرم۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
نن او وزیا
نن او وزیا
د امریکا غاګ آشنا رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم بیا هم زه وحید فیضیم ډیر زیات مننه چې تر اوسه پورې د امریکا غاګ د آشنا رادیو خبرونه تعقیبوي او اوري قدرمن دوستانو د پاونستان کې د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د تخلیف بهیر کې په زرګونو افغانان متحد ایالاتو او ګڼو نور هیوادونو ته لګول شوې دي یا تللې دي په ځنګړې توګه متحد ایالات په زرګونو افغانان راغلي دي چې په تیر دوه کلونو کې یو شمیر زیاتو افغانانو دلتا د دایمي اوسېدو لپاره اسناد ترلاسه کړي دي خو ترڅنګ په زرګونو افغانان لا هم د انتظار دي چې په متحد ایالاتو کې د اوسېدو لپاره دایمي اوسېدو لپاره اسناد ترلاسه کړي تازه د جو ولسمشر جو بارن اداري پریکړه کړ د چې هغه شمیر افغانان چې په امریکا کې اوسېږي او تر اوسه پورې اسناد ترلاسه کړی نه دي دوی ته بعد دوه نور کلون لپاره د اوسېدو اجازه ورکوي او اسناد به ورکوي تر څو وکول شي په متحد ایالاتو کې تر هغه چې ځینی کسان یا ټول چې اسناد ترلاسه کوي دوی د دغه بهیر د تر سره کېدو لپاره نور هم دلته اوسېږي البته د یادونه ورل چې د پیرولیس یا بشر دوستانه کمی ویزی چوي پاغه باندې د شمیر افغانان په متحد ایالاتو کې اوسېدل د کار اجازه درلوده او ژوند کوي چې ساکال په اوړ کې دغه اسناد موده پوره کیږي او تر هغه پورې چې د نور قانوني اسناد ترلاسه کوي ورته د دوه کلونو لپاره دغه موده غځولې ده د دې بحث لپاره یاد دي موضوع باندې د بحث لپاره می د هیومن فرست د بنسټ مشر سفیو الله رؤوف مونږ سره مل مشوي د چې په خوخه سره خغل رؤوف مونږ سره وست د ټلیفون پر کرخه یو ځل شوه د خغل رؤوف خبرونه په خیر اغلی
مننه
لکه څنګه چې ماده خبرونه په پیل کې وویل چې د ولسمشر جو بارن د حکومت لخوا هغه افغانان لپاره چې دلته اوسېږي او هڅه کوي چې دایمي اوسېدو لپاره اسناد ترلاسه کړي په خپل جزئیات به تاسو نو باور د یو څه رقم خبر دی چې تاسو واورید د ولسمشر جو بارن د ادارې لخوا
دا مننه دا چې کوم دانو هغه افغانان په 2021 کال کې د اگست په میاشت کې چې امریکا ته راغلی وو هغه ته د دوه کالو اجازه ورکړې وه یعنی هغه ته پرول ویل کېږي نو هغه پرول چې هغه په اگست کې بیا له منځ نه شو ایکسپایر کېدو نو دوی بیا دوباره هغه پرول چې ری پرول ورته وایي یعنی بیا د دوه کالو لپاره دوی ته اجازه ورکړي چې امریکا کې ووسیږي دا یو خبر ده خو بیا هم یعنی د څه یو خبر نه ده چې د افغانانو د لپاره یو دایمي د حل لارې دا سکوم ده دانو دوه کال نور غوښتې اجازه ورکړل سول چې د امریکا کې وو سی کی او کارو کې خو مشکل پدې کې دا ده چې یو خو هغه د څه کارونه نه سی کوي چې هغه دایمي کارونه یعنی یو خزای کې کار پیدا کی او نو دی هغه آینده معلومه نه ده بل غټ مشکل په مکتبونو کې را مکتبونو کې ځکه زه ډیر افغانان ته ځنم چې مونږ ته همیش راضی او مونږ ته د خپل مشکلات هم سره شریکي د مکتبونو کې د امریکا په انتون کې چې کوم افغانان او شاګردان ته داخله ورکړل شوی دا نو هغه ته ډیر یو غټ مشکل دا ده چې هغه د کومک لپاره اپلای نشي کولای یعنی د کوم چې د پوهنتون فیسونه دی هغه د تبیر او چات دی هغه باندې سره عمره نشي کولای چې هغه فیسونه ورکړي نو دوی باید فدرل ګورنمنت د ګرانټ لپاره یا د سکالرشپ لپاره یا د بورسې لپاره یا د لون لپاره اپلای وکړي خو هغه یو هم نشي کولای ځکه زما یو ډیر نږدې زمونږ یو نږدې انډیوال د چې په کولمبیا یونیورسيټي په نیویارک کې چې دی په ټول جهان کې یو پرمختللی یونیورسيټي په هانتون ده هغه پونتون ته داخل شوی د خو حالت نسی کوي چې لاسي هغه دا تقریبا یو پروس کال قبر شوی وو خو هغه بیا یو کال تمدید واخیسته د دې لپاره چې هغه ته رسمي اسناد ورکړل شي او هغه وکړل شي دا پونتون کې درس وایي او د دولت نه کومک وغواړي. نو دا مشکلات ډیر دي د انشورنس د کوم د دفتر تجهیزیا دا ډیر مشکلات دي. نو د دې لپاره چې موږ مخکې هم ډیر هڅه وکړي چې باید د افغانانو لپاره یو دایمي د حل لار پیدا شي او د دایمي حل لار دا و چې باید دوی ټولو ته چې موږ د دوه کال سوي دي او دوی د خلک دلته په امریکا کې پراته دي او به سرنوشت دي. نو دا چې کوم دا اوس هیمنټرن پرول دی دا بیا د دوه کالو لپاره د دې مشکلات حل کوي. خو دا د سیدا کوم یعنی جالب خبر نه ده ځکه چې باید دوی د ځکه بل لار نه درلودل. تقریبا دوه میاشتې مخکې د یوکرین کوم خلک دلته یو لک نفر امریکا ته انتقال کړي ول نو هغوی د پاره هم یو کال مخکې یو امریکا ته انتقال کړي نو هغوی د پاره هم دغه یو لار بیا وټاکله. نو دا باید یعنی دوی تقریبا اوس مه میاشت دا او په اگست کې د دوی پرول اپلای کیږي باید دا ډیر مخکې را کار کړو د یوکرینیانو د پاره چې د هغه د افغانانو نه تقریبا یو کال بعد امریکا ته راوستل شي یو پرول د افغانانو نه مخکې هغه ته اجازه ورکړه او د افغانانو لکه څنګه چې مخکې هم افغانان هغه د دویم شاستا اړول یو یوکرینیانو د پاره ټول لارې واځه کړي اندغه سی یو ربیا د پرول هم ولې یوکرینیانو ته ورکو بیا افغانانو ته دا ورکو.
روسب دا دوه کال چې نور ټاکل کیږي ترسو افغانان په دې موده کې خپل اسناد لاسه کړی د دې لپاره غزول شوی دا کڅنګ او ترڅنګ تاسو مخکې هڅه پیل کړې وی چې د کانګرس لخوانه د کوم لایحه شوه چې باید تصویب شوی وي ترسو افغانان تلته د دایمي وسیدو لپاره اسناد او د خصو زمينه برابر کړی وي دا غي پړم کو جزئیات موږ سره شریک کړي هغه پروسه چیرته ورسېدله؟
نو هغه پروسیسر که تاسو یادې په دسمبر کې هغه تقریبا د تصویبې دوی سلفي ساده امکان او چې هغه تصویبې دو خو د کانګرس چې د دیموکراتانو کوم مشر دی په سنا کې چې چک شومر نومیږي او د ریپبلیکنانو چې کوم مشر دی هغه میچ مکانل نومیږي دوی دواړه یو معامله وکړه او په معاملې کې دا د افغانانو چې کوم قانون د تصویرولو لپاره و هغه قانون یې قرباني کړ. هغه داسې شي چک شومر غوښتل چې دا کومه بودیجه د دې کال لپاره تصویبېدله هغه چک شومر غوښتل چې مکمله بودیجه تصویب شي او میچ مکانل دې ته وویل چې زه د تا د مکمل بودیجې تصویبولو مخکې څه اند نه جوړوم او ته د سیو کچې د افغان اډجستمنت اکټ د دې بل نه وباسه. نو هغه خبره ورسره ومنله. نو دا د دوو نفرو کومنس کې یو معامله وشوله او دغه قانون تصویب نشو کني تاسو موږ سره شپېته سناتوران او د کانګرس ټول غړي موږ سره موافق ول او ویل چې موږ یې تصویبو خو په اخر کې هغه اخري مرحله کې بيخي چې او وی په باندې کله رای ورکونه نو دا قانوني بيخي د هغه نو وست ده د رای ورکول له
دا جندانی استله ده
جندانه وي
اوس کدا لایحه تصویب نشي څه سنځشته زکه دا دوه کال چې اوس وخت ورکړ شوی ده خدا به هم د دې تیر دوه کلو په شان تیری کڅنګه
اوس مشکل دا دی چې دوه کال خو تیر سول خو په دوه کالو کې چې افغانانو کوم مشکلات ولیدل هغه نه یو ځای خبر ده زکه په ټکساس کې بعضې د افغانانو چې هغه ته دومره غټ مشکلات او چې هغه دې له دینه چې په امریکا کې پاتې شو دې مشکلات سره مخې هغه دا به تر وګڼل چې به افغانستان ته لاړ شي او هغه مشکلات چې هلته دي چې موږ ټول ته خبر یو هغه هغه مشکلات په غاړه واخیستل او دا مشکلات ورته بیرو زکه چې په امریکا یو د ځای دی چې دلته کارونه کې چې دلته انشورنسونه لري ما حیوانان د مکتب ته نشي تللی نو بیا دلته د امریکا د ژوند نه کېږي دلته خو څوک چا سره کومک نه کوي دلته خو چا ته څوک کور نه ورکوي څوک خپل کور کې نه پرېږدي دلته خو باید هر څوک کار ولري روزګار ولري یو لار ولري نو هغه یو هغه لارې چې دا ډېر یو مشکل مرحله د افغانانو
لپاره. او څه کول پکار دي تاسو لکه څنګه چې ما مخکې پوښتنه وکړه، هڅه مو خو پیل کړې وي تاسو د کانګرس د یو شمېر غړو سره تاسو وکړل سفرونه مو درلودل تر څو د لایحه تصویب شي او د افغانانو چې په متحده ایالاتو کې اوسېږي د دایمي اوسېدو اسناد ترلاسه کړي.
نو هغه هڅه مونږ بیا هم پیل کړې دي، او مخکې چې کومه غد کانګرسمنو د کانګرسمن پیټ مېر په نوم باندې د میشیګن نو هغه متاسفانه د کانګرس کې نشته، اوس هغه زمونږ ډېر یو غټ سپورټر او زمونږ ډېر ډېر ملایو تړل هغه د دې لیډو هغه د دای معرفي کړو په کانګرس کې. نو هغه لاړلو میشیګن کې، اوس مونږ یو بل کانګرسمن چې د مکال په نوم باندې یادیږي د ټکساس نه دی، نو هغه اوس رامخکې شوی دی او هغه باید قانون معرفي کوي په کانګرس کې. کله چې کانګرس کې قانون معرفي شي نو د هغې نه بعد به مونږ بیا خپلې هڅې نورې هم زیاتې کړو او کوشش به وکړو چې په دې شپږو میاشتو کې دا قانون تصویب شي.
څومره هیله مندي شته ستاسو د دې کار یا په مجموع کې دلته په افغانان ته د دغه لایحې د تصویبېدو لپاره؟
امکانات خو ډیر دي، ځکه چې مونږ مخکې هم ولیدل چې څومره زیات پښتبانی او سپورت مونږ درلوده مخکې مرحله کې، او که هماغه سی بیا هم مونږ سره خلک ودرېږي، ځکه که تاسو هغه وخت کې لیدلې په آخري وخت کې تقریبا شلس کوم د امریکا چې لوړ پوړي چارواکي دي هغوی د مونږ سره ودرېدل، بازی کوم جنرالانو چې په افغانستان کې وظیفه اجرا کړې وه هغوی ټول مونږ سره ودرېدل، او د سنا د ټول غړي مونږ سره ودرېدل. نو سپورټ بیخي ډیر ده، خو داسې ده چې د سی بیا معامله ګیری ونسی نو انشاءالله سی دا قانون به پاس.
یو شی چې زه غواړم روف سپ تاسو ورته باندې رڼا واچوي چې د تخلیف بهیر کې خو بلا بل خلک د افغانستان نارغمت لاړ لا یو شمیر یا زیات شمیر خلک چې ویلکی زیات مستحق دی لا په افغانستان کې پاتې دي، کتا سو وختل پغه باندې هم معلومات یا جزئیات شریک کړي، او زیات شمیر خلک دلته راغلي دي دا فکر کوي چې ټول به مستحقي یا باندې په دې اړه د شک ګمان نه چي دي په دې اړه هم رڼا واچوي. زما اساسي پوښتنه ده چې کوم افغانان چې دلته اوسېږي دا ټول د دې حقیقي چې په اصطلاح دلته په متحده ایالاتو کې د وسیدو دایمي اسناد ترلاسه کړي کنه، ځینې فرقونه او مسایل پکې شته.
نو دا هم ډیر یو خټه کې تم اشاره وکړه، او د دې لپاره ما ډیرو خلکو سره دا زغواړم چې دا د ادارو په دې باندې لګروخ نه و چې ځکه چې دا افغان جسمه نکسې په دې کې تنا په دې کې وو نقطې دي. یو نقطه پکې تنا دا ده دا امریکا کې کوم افغانان دي دوی ته دایمي اسناد ورکړل شي، هغه شپږ نقطې نوې شي دي، هغه ټول د افغانانو لپاره دي چې په افغانستان کې دي، یعنی تقریبا 60% د دې قانون چې دی هغه د افغانانو چې دلته دي هغه لپاره دی، 80% قانون د هغه افغانانو لپاره دی چې هغه په افغانستان کې دي. یعنی هغه دا چې کوم کانګرس دی هغه د امریکا وزارت خارجه مجبورې چاغه افغانان په افغانستان کې پاتې دي او وی باید انتقال کړي. تقریبا 3,00,000 نفر چې هغه په افغانستان کې پاتې دي او وی باید امریکا ته انتقال کړي. دا ډیر یو مهم ټکی دی په دې افغان اجسمن اکټ کې.
ښه، نو کله جزئیات نورم شریک کړي، آیا ټول افغانان کولای شي دلته چراغل دي امدا اسناد ترلاسه کړي؟
بالکل، هغه ټول افغانان چې راغلي دي، هر څوک هر افغان چې دلته راغلی او پرول لري هغوی به تنا خپل هغه سبتنام نوم به سبتنام کوي او له یو مرحلې نه به تیریږي، او تقریبا په یو کال کې به دلته ټولو ته ګرین کارډ ورکول کیږي.
څومره شمیر افغانان دلته په متحده ایالات کې اوسېږي چې د تخلیف په بهیر کې افغانستان نه راغلي دي؟
په تخلیف په بهیر کې خو تقریبا 1,05,000 نفر ټول انتقال شوی ول د افغانستان نه، نو په هغه کې تقریبا 80,000 چې وو هغه دیتا ضرورت درلوده چې باید قانوني اسناد دلته په امریکا کې واخلي. نو په هغه کې بیا یو څه مقدار نور هم له یوې لارې بل لارې نه اسناد اخیستي دي، خو اوس تقریبا 50,000 افغانان اوس هم پاتې دي چې هغه اسناد نه لري.
صحیح، دلته چې کوم اولان اوس اوسېږي آیا دغه شمیر تاسو یاد کو ټولو یا یو شمیر اسناد تر لاسه کړی دي هغه به د تشویش نه وتلی وو اوسې څنګه
ډیر کم مقدار بیخي ډیر کم مقدار تقریبا یو 2000 نفر چې هغه اسناد تر لاسه کړی دي او په دوه کالو کې نو په دوه کالو کې تاسو حساب وکړئ چې 2000 نفر او اسناد تر لاسه کړی دي او د 15-16000 نور نه دا تقریبا کېدای شي 4-5 کال وخت واخلي کله دې دا کوم رقم پروسه چې روانه ده کېدای شي 4-5 کال وخت واخلي او هغه کوم چې اسناد اخیستي دي هغه اسانه ول لکه دوی خلکو چې دی هغه مشکل ډیر زیات او کله چې هغه اپلای وکړل نو هغه دی هغه د پاره او یا هغه خلکو چې هغه پیسې درلودلې وکیل یونیو او وکیل د هغه کارونه مخکې بوتل ځکه چې د اسایلم ته دی اپلای کول د پاره تقریبا $6,000 نه ونیسه تر $15,000 پورې مصرف لري
دا مصرف په خپل د خلکو ورکې چا اپلای کړل
بالکل دا کوم خلکو چې اپلای کړي دا باید دوی ورکړي ځکه چې وی باید یو وکیل ونیسي او وکیل ته د پاره دا کار مخکې ګوري ځکه خلک خپل دا کار مخکې نشي کولای
سي یو په خصنه چې زیات شمیر زمونږ د امریکا غک اوریدونکو ولیدونکو په اړه ممکن چې پښتنه ولري په د افغانستان کې دی او لا هم انتظار باسي چې بهر ته ولر شي په تیر بیا هغه کسان چې د ځنګړو ویزو لپاره درخواستونه ورکړي دي د دې خلکو وضعیت یا د دې بهیر لاروان کڅنګ
د دې خلکو خو دا پروسیسر روانه ده پروسیسر ډیره کار لري په د سټو چټک تور باندې موږ غواړو چې دا ډیره په چټک تور باندې مخکې لاړ شي خو دا د دې لپاره چې قانون نشته ځکه هغه کوم خلک چې اوس دا پروسیسر روانه ده او د امریکا وزارت خارجه دا کوم خلک چې اوس هم انتقالي دا د دې لپاره انتقالي چې په دې باندې یو تنقید نسی نو دوی قانون په لار باندې نشته نو که قانون جوړ شي بیا وي مجبور دي چې دا کار په چټک توګه باندې مخکې بوزي ځکه چې کله دا قانون تصویب شي په د امریکا وزارت خارجه شپږ میاشتې وخت لري که په شپږ میاشتو کې هغه افغانان چې هلته پاتې دي بیا وي د انتقالولو لپاره یو لار را پیدا نکي نو بیا دوی د امریکا کانګرس ته جواب دی نو دغه لپاره مونږ دې په دې باندې زیات کار کوو چې دا غته سويڅي چې دا غوانان ته پاتې دي او یې د فارم یو لار پیدا شي او د قانون زکه چې په اوس د کېدې شي جو بایدن یو کال یو نیم کال بعد د امریکا رئیس جمهور نه زکه چې کله بل رئیس جمهور راځي او کېدې شي چې هغه جمهوریت خوای او جمهوریت خواهان چې دی هغه د دې پروسیس ډیر خلاف دي زکه چې هغه کله چې بایدن د خلک د افغانستان نه انتقال کړی ول هغه وخت کې هم دیوانه ډیر زیات تنقید کړو نو ک رئیس جمهور بل راسي کله چې دوه کال بعد چې دوی بیا پرول ته ضرورتي نو هغه به خپل پرول ورنکي ځکه چې جو بایدن به رئیس جمهور نه
څومره شمیر افغانان اوس په دن افغانستان کې د پیسلا تخلي بهیر ته یا د افغانستان د وټلو بهیر ته انتظار دي
تقریبا د مونږ په شمیر باندې هغه خلک چې کوم اوس قانوني اسناد لري چې د اس ای وی او د امریکایانو سره په سابق کې کار کړی وو هغه تقریبا 20000 پرنسپل 20000 نفر دي چې هغه کار کړی وو بیا په دې 20000 کې هر څوک فامیل لري یعنی هر یو نفر تقریبا له 3 نفر نه ونیسه تر 15 نفر پورې فامیل لري نو هغه بیا چې تقریبا 3-4 لک نفر تر رسیدي
سې دلته په متحده ایالاتو کې کوم کسان اوس اوسېږي دوی د کار اجازه لري
د دا یو ګوره یو ورته چې دوی د ریپرول سی بیا بدل ټول دا ټول بیا ځکه چې هغه د کار کوم اجازه دا هغه جدار له پرول نه کله چې دا خلک پرول سی بیا دوی د کار د پرمټ لپاره هم اپلای کوي او بیا کله چې د کار پرمټ واخلي نو دوی کارنو یعنی هغه دا چې کار کوي شي کار
کوي
خو
د څه کار نه سي
هغه د دې
لپاره یو دایمي کاری صحیح په خپل چې دا وران تر غل دي تاسو ورسره لیدلې دي تاسو ورسره په تماس کې هسته یی دي او غوښتنی یا هیلې څه دي
د دوی خو په د سپتمبر نه تر دسمبر میاشت پورې د تیر کال مونږ تقریبا 2600 مایل سفر مونږ وکړ په امریکا کې او هغه افغانان چې امریکا ته نوی راغلي دا ټول سره مونږ دي مونږ ټول سټیټونو ته لاړلو. په ټول سټیټونو کې د امریکا غټ غټ سټیټونو کې مونږ لاړلو او هلته زمونږ هر غونډه چې په هغه کې د 1995 افغانانو پورې شرکت کړی وو، مونږ دوی ټول سره ولیدل او د هر یو نفر ډیر غټ مشکلات ډیرو له مکتب نه ونیسه تر بعد د سیوانانو چې دوه کلن درې کلنو چې هغه په ګډوډۍ کې را وستل شوي وو، مور پلار یې وسم پاتې دي، یا بیا داسې خلک وو چې مور پلار یې راوتل شوي ول او اولاد یې ټول هلته پاتې دي. نو دغه تر څو پورې چې دوی قانوني دایمي اسناد وانخلي، دوی نشي کولی چې هغه بیرته ځان سره دلته امریکا ته انتقال کړي، هغه چې د چا مور پلار پاتې دي یا د چا اولاد پاتې دی. نو دغه یو غټ مشکل دی. بیا داسې خلک دي چې یو غړی د فامیل راغلی دی، هغه ښځه یا میړه هلته پاتې دی د اولاد سره. نو دغه ډېر غټ مشکلات دي افغانانو ته چې په ټول امریکا کې ورسره مخ دي، او دا یو یا دوه یا درې نفره نه دي، په زرهاو نفر دي، په زرهاو نفر دي چې په دې مشکلاتو باندې اوس اخته دي. او دا خلک متاسفانه تر څو چې د دوی قانوني اسناد نه راغلي، دوی نشي کولی چې خپل فامیل سره بیرته یوځای شي.
درست مخکې تاسو په یو لړ ستونزو باندې اشاره واچوله، او کوم مشمیر افغانان چې دلته راغلي دي، طبي خبره ده چې ماشومان ورسره دي، د دیو د خوانځیو ته د تاک مسلې په اړه کلک جزئیات نور مونږ سره شریکي. آیا د ماشومان کول شي چې خوانځیو ته لاړ شي خپل ځکه پر مخ یوسي؟
د دولسم نه چې کوم دی هغه خو کوي شي چې خوانځي ته مکتب ته لاړ شي. د دولسم نه چې کوم دی، له دولسم نه چې په هنتون ته ځي، نو دا خلک به یا به داسې کوي چې د خپل جیب نه به مکمل مصرف ورکوي، د هر شي مصرف، یعنی فیس او خوراک سکاک او هغه د اوسېدو د ټولو مصرف به ورکوي او بله کومه لاره نشته. او عموما په امریکا کې چې هر څوک درس ته ځي پوهنتون ته، نو دوی سره یو څه کومک کېږي، ګرانټس ورکول کېږي چې فیډرل ګرانټس دي او سټیټ ګرانټس دي او سکالرشپ، یعنی بورسیې دي، او د هغې نه علاوه بیا کوی شي چې دوی لون هم واخلي، یعنی قرضه واخلي د دولت نه، او هغه قرضه بیا کله چې دوی د پوهنتون نه فارغ شي ښوونځی نه، نو بیا کوی چې هغه بیرته ورکړي.
او دا قرضه په هغه صورت کې دا زده کوونکي اخسي شي چې دوی قانوني اسناد ولري؟
بالکل، باید گرین کارت ولري.
صحیح. روف صاحب، د سکال چې وستلرم میاشته او مې میاشته پنځمه میاشت شروع شوه، دا د هدف د دغه پیرول د ویزو د غزول لپاره دغه وروسته د افغانان د دایمي اسناد د اخیستلو لپاره کوم پلان په لاس کې نیول شوی دی؟ که جزئیات موږ سره شریک کړئ. تاسو په خپل مخکې کسان اشاره وکړه چې د کانګرس یو شمېر غړو سره به ګوري ترڅو هغه لایحه چې د دایمي اسناد د اخیستلو لپاره واغه تصویب شي.
نو څو لایحې دي. یو خو هغه لایحه ده چې هغه لایحه ډیره یو مهمه او ډیره ښه لایحه ده، هغه خو یوه لایحه ده او د هغې دپاره ډیر کار ته ضرورت دی. نو هغه خو یو ده. دویمه دا ده چې دا خلک هر څوک کوی شي چې اسایلم ته اپلای وکړي. نو اسایلم ته بوس هم یو څه مقدار خلکو اپلای کړی ده، او بعضې داسې دي چې مفت د بعضې د کومې ده بشری موسسی چې کومې دي هغوی موسسی دوی سره کومک کوي چې دغه د اسایلم دپاره دوی خپل نوم درج کړي. هغه خو یوه لارې ده. نو نورې بیا دومره لارې نشته دي، تنها دغه دوه لارې دي فعلاً. او د دوی چې کوم د امریکا وزارت داخله دی، د امریکا وزارت داخله مونږ ته تقریبا یوه میاشت مخکې ویلي وو چې دوی دغه د بایدن چې کوم administration دا وی دا ری پارول د پارا دا پارول بیا د افغانانو د پارا د دوه کال د پارا بیا کلی. خو مونږ خپل ور سره په دې کې تمره موافق نه یو، ځکه چې دا یو د حل لار نه ده.
تاسو مخکې اشاره وکړه چې د حل لار دی ته دایمي اسناد ورکول دي.
بالکل. نو چې دایمي اسناد که دوی دلته په امریکا کې دوه کال یې څلور کال یې لس کال یې او دایمي اسناد نه لري، نو کومه ګټه نه لري.
صحیح.
او هغه مشکلات چې دوی لري، هغه مشکلات چې دوی نه حل
کوي. بله. هغه شمیر کسان چې اسایلم ته اپلای کړی دا او هغه کیسونه رد شوی دي، دوی هم د دغه نوی پروګرام کې د پیرول کې شامل دي، او به دوی بیا کولی شي چې اسایلم ته اپلای وکړي که څنګه؟
اسایلم ته خو دوی اپلای کوي سي خو په اسایلم کې تاسو وګورئ هغه ډیر یو پیچیده پروسیس ده، ځکه د کې زیاتره اسکر دي چې هغه امریکا ته راغلي دي. نو په اسایلم کې دوی ناوله پوښتنه دا کوي چې تا چیرته کوم نفر دی وژلی ده یا د کوم وخت د توپک استعمال کړی ده. نو دا ډیر یو احمقانه پوښتنه ده. هغه ټول اسکر ول، نو اسکر څنګه نشي کوی چې څنګه ته تینا پوښتنه کوي چې تا چیرته سلانه د کار اخیستی ده یا سلا باندې پوهېږي یا په نظامي کې د وظیفه اجرا کړې ده. ځکه دا هیومانیټیرین پرول چې دا ډېر یو خاص دا اسایلم ډېر یو خاص پروسیسه ده. دا د هغو خلکو دپاره ده چې هغه د خپل مملکت نه په تیښته باندې د دې لپاره چې د هغې ژوند په خطر کې دی.
بالکل، په افغانستان کې یو خاص وضعیت رامنځته شو. ډېر مهمه مسئله ته یا جالبه مسئله تاسو اشاره وکړه، اوس دغه کسانو به خلک به څنګه کیږي؟
نو دغه د لپاره مونږ هم ډېر تشویش یو. تقریبا 40,000 نفر دي چې هغه په نظامی کې، او دغه 40,000 نفر د لپاره ډېر غټ مشکل ده. نو د هغه لپاره دغه حال ته نه د یو لار ده، هغه چې هر وخت اسایلم ته اپلای وکړي، کله سواره اسایلم ته اپلای وکړي، هغه بیا رد کیږي. نو یو لارې حل اندغه ده چې دا د کوم قانون چې دا تصویب شوی دی، قانون لاره نه دی ټول تاسو نه کړی.
صحیح. نور عمده اندېښنې یا مشکلات هم شته د کسانو په وړاندې کنه؟
نو دغه خو ټول کې کلیدي مشکل اندغه ده چې دوی اسناد نه لري، او د اسناد نه شتون له وجې نه دوی ته هر مشکل پیدا کېدای شي. ځکه چې بعضې وخت که دوی غواړي چې یو کور په کرا ونیسي، نو هغه د کور مالک ته دا خبرې چې دا نفر چې دا دایمي اسناد نه لري او دایمي کار نه لري، نو بعضې وخت هغوی ته هغه کور هم په کرانه ورکوي. نور خو دا خو یو ډېره وړه مسله ده، نورې ډېرې غټې غټې مسلې دي چې دوی هغه ورته وسپېلن. او بل دوی کېدای شي غټه مسله ټولو کې دا ده، غټ ټولو کې غټ تشویش دا ده چې کله بل د جمهور رئیس یو کاغه جو بایدن نه او هغه د جمهوریت خواهانو د څنګه نه دغه څلوېښت زره نفر مونږ سل په سلو کې مطمئن یو چې دا ټول خلک بیرته ریپورت کوي.
د بچر ته زیبت به افغانستان ته ځي؟
نو د افغانستان ته کېدای شي چې افغانستان ته بیرته ریپورت نه کړي، ځکه چې په دوی یو د امریکا چې کوم د قانون کې دوی یو قسم پروټیکشن لري چې دوی افغانستان ته بیرته نشي ریپورت کوي، خو کوي شي چې یو دریم مملکت ته ریپورت کوي.
د خبرونه په روسي د کی کیو دلته په متحده ایالاتو کې راښ مې روانان چې د تخلیف بهیر کرا غل یو د نه په افغانستان کې هم یو شمېر کسان چې لا پاتې دي دلته د متحده ایالاتو درته کې لري. ستاسو پیغام څه دی؟ کولن پیغام تاسو نه وره؟
نو پیغام خو زمونږ دغه دی چې تاسو باید هڅه خپل هڅه ته دوام ورکړئ، باید تاسو د رسنوی نه کار واخلی، او کوم سوشل میډیا ده یعنی دا ټویټر فیسبوک دغه شان کېدای شي افغانان دا فکر کړي چې دغه موضوعات چې دوی کله په دې باندې خبرې وکړي کوم اثر نه کوي، خو دا غلطه ده. باید دوی ټول خپلې هڅو ته ادامه ورکړي چې په امریکا کې دي، په افغانستان کې دي، هر چیرته دي، او باید د خپل ځان لپاره یو آینده جوړ کړي، د خپل ځان لپاره، د اولاد لپاره، د فامیل لپاره، او هغه افغانان چې هلته پاتې دي باید د هغوی لپاره هم هڅې.
ډیره زیاته مننه د هیومن فرست بنسټ مشر ښاغلی سفیر اوف چې په دې بحث کې مو موږ سره ګډون وکړ او خپل معلومات مو شریک کړل.
مننه د تاسو
نه ډیره. قدرمن دوستانو، د خبرونه هم په تو شبو کې پاتې رسیږي. ل ملکیا مو ډیره زیاته مننه. د امریکا غ نور خبرونه جریان لري. د موږ سره پات شي. تر بیا خې چاري. Thank you.